د دې اوسه تخ پرونی په خبرونه کې راځي چې په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د دوه ورځني کانفرنس په اړه مو د افغان چارواکو او تحلیلونکو له خوشبینی خبره وو چې په افغانستان کې د جګړې د درولو غوښتنه پکې سوې ده. دا هم وری چې د ناټو مشرانو ویلي چې تر 2023 میلادي کال پورې د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکوي. نن پنځشنبه ده، د چونګښه سرطان 28 د جولای میاشتې 12مه. پایل خبرونو کیږي. د سعودي عربستان پاچا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې وکتل. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو بیا ټینګار وکړ. ناټو مقدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبرې پیل کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې وکتل. د سعودي عربستان پاچا چې د حرمین ال شریفین د خادم لقب لري، دینی عالمان او د اسلامي همکاري سازمان د دې کانفرنس په خاطر وستایل. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس چې د 23 هیوادونو د څه باندې 110 دینی عالمانو په ګډون د سې شمې په ورځ په جده کې پرانستل سو، پرون په مکه مکرمه کې د وی اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسید. د سعودي عربستان پاچا د دغه کانفرنس برخوالو عالمانو ته په خطاب کې وویل، تاسو تر ټولو غوره کسان یاست چې د مسلمانانو او د هغوی د یووالي لپاره خدمت کوي او اسلامي نړۍ له جګړو او ستونزو دغرز له ترورزم او افراطیت څخه خلاصوي. د سعودي عربستان پاچا هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې او سوکالۍ یو نوی باب پرانستل سي. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو بیا ټینګار وکړ. دا تړون حاضر دمه په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه یعنی 14,000 امریکایان دي. ناټو تړون پرون چهارشنبه د خپل سرمشریزي په پای کې په ویلامه کې د قاتم ملاتړ ماموریت په نوم په افغانستان کې د خپل ماموریت د ملاتړ د دوام ژمنه کړې او ویلې دي، موږ په افغانستان کې د دوامداري سولې او ثبات د یقیني کولو لپاره د خپل ژمنې پخلی کوو. په ویلامه کې دغه راز ویل سوي، په داسل کې چې د افغانستان حکومت د سولې او پخلاینې لپاره کار ته دوام ورکوي، موږ به تر 2023 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته ادامه ورکړو. د ناټو په اعلامیه کې د افغانستان ګاونډیو ایران او پاکستان ته چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې په لاس لرلو تورن دي او دغه راز روسیې ته چې ځینې چارواکي وایي طالبانو ته وسلې ورکوي د انتقاد ګوته نیول سوې ده. اعلامیه وایي ناټو له پاکستان، ایران او روسیې څخه غواړي چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې په بشپړ ملاتړ په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان ولسمشر چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې د ناروې له صدر اعظم او د اذربایجان له ولسمشر سره جلا جلا وکتل. د ارګ له اعلامیې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو پر انتخاباتو د ښځو پر ملاتړ د حرفوي زده کړو او له ترورزم دغه راز جرمي اقتصادي شبکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. میرمن موګرینی د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. تر دې وړاندې ولسمشر غنی په بروکسل کې د ناروې له صدر اعظم ایرنا سوګبرګ سره د انکشافي پروژو، امنیت او د سولې پر پروسې خبرې وکړې. شغلی غنی د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره هم د دوه هیوادونو پر اړیکو او همکاریو خبرې وکړې. له ولسمشر غنی سره د بروکسل په سفر کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او ځینې نور چارواکي ملګري دي. وروسته له دې چې وسلولو طالبانو ښوونځیو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړ، د لوګر ځینې نور ښوونځي هم تړل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ښوونځیو ته ولاړ نه سي. د دوی په وینا طالبانو ویلي چې تر هغو امنیتی ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات ونه دروي. شونځي به فعالیت ته پرې نه ږدي. تیره اونۍ د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ شونځي هم د طالبانو د خبرداري په خاطر وتړل سول. د طالبانو د ګواښ له کبله د زده کوونکو ازموینې نیمګړې پاتې سوې. یو افغان چې له جرمني څخه په زور ایستل سوی و د کابل په یوه هوټل کې مړ وموندل سو. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون وویل چې دغه 23 کلن افغان د رواني جولای پر څلرمه له 18 نورو افغان پناه غوښتونکو سره له جرمني کابل ته ستون کړی سوی وو. هغه په یوه هوټل کې چې د کډوالو یوې نړیوالې مؤسسې کرایه کړې وو موقتا د دې لپاره اوسېده چې خپل اصلي ولایت هرات ته واستول سي. ناټو مقدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبرې پیل کړي. دا بلنه چې له ډېرې مودې راهیسې یې تمه کېده پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د 9 هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته ورکړل سوه. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې یوې غونډې ته وویل د ناټو ور پرانیستی دی او پرانیستی به وي. موږ د اتن او سکوپیې د تیرې اونۍ د تاریخي موافقې تود هرکلی وکړ. نن مو ومنله چې د غړیتوب لپاره د مقدونیا له حکومت سره خبرې پیل سي. کله چې د هیواد نوم د بدلېدو لپاره ټوله ملي پروسه بشپړه سي دا هیواد به د ناټو 1/3 غړی سي. مقدونیا ته وروسته له دې بلنه ورکړل سوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې 10 کلونو اختلاف حل سو. یونان له ډېرو کلونو راهیسې د مقدونیا له نوم سره مخالفت درلود ځکه چې د یونان یوه سیمه هم د مقدونیا په نامه یادیږي. او اسرائیل وایي پرون چهارشنبه یې د یوې بی پیلوټ الوتکې له لورې ویشتل سوی توغندی په پاتورایت توغندي شنډ کړ. د اسرائیل پوځ وایي چې دا په یوه میاشت کې دویم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکه د سوریې له خاورې څخه ورځي او د دوی لخوا یې برید ناکامه کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونو کې چې افغان چارواکو او تحلیلونکو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو وروستی کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مهم بللی.
روان جنگی د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامی کړنو بلله. د انتحار و انفجار په اړوند پخوا هم موقف واضح و نور هم په دې اړوند موقف واضح شو.
د ناټو تړون د غړو هیوادونو رهبرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان قواوو تمویل ته ادامه ورکړي.
وی ریفرم اور کمیټمنت ټو انشور لانګ ټرم سکیورټی اند سټیبیلټی ان افغانستان.
د ولسمشر اول مرستیال عبدالرشید دوستم په خپل افغانستان ته نستنیږي که حکومت مخه نیسي. دا په یوه راپور کې څیړل سوې. په هلمند کې مظاهرهچانو د زورواکو په وړاندې د حکومت د روانو اقداماتو د دوام غوښتنه وکړه.
دغه د افغانستان جنگ بدبختي که طالب نن جنگ کوي که بل څوک جنگ کوي لامل یې همدغه زورواکي دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ناټو رهبرانو د روسیې پر وروستیو اقداماتو اندېښنه څرګنده کړه. دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې راځي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. افغان چارواکي او کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مرستندوی بولي او وایي چې تر اوسه پورې اسلامي نړۍ او دینی عالمانو د افغانستان جګړه په دومره قاطعیت نه ورات کړې. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي هیوادونو د عالمانو نړیوال کانفرنس په خپل اعلامیه کې د افغانستان جګړه په زغرده ناروا بللې ده. عصمت سروانو نور تفصیل.
یو شمېر افغان چارواکي او د سیاسي چارو کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له لوري په افغانستان کې د جګړې د نارواوالي اعلان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې د دینی عالمانو له لوري تر ټولو ستره پرېکړه بولي. په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس برخوالو وویل د افغانستان دولت یو اسلامي دولت دی، خلک مسلمانان او وشل ناروا دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک چې په دې کنفرانس کې برخه لرله وایي
کانفرنس کې مهم نقطو ته چې د افغانستان د سولې په اړه ون باندې د افغانستان د حکومت او د علماو د سولې برنامه څخه د ټول عالم اسلام د علماو ملاتړ او په دې اړه ون باندې عالم اسلام علماو فرد فرد ویل چې من آماده یم چې هر ډول کومک او مرسته چې تاسو ضرورت وي من په دې کې کو د حرمینو امامانو په دې اړه ون باندې قوي غوښتنه وکړه د اوربن غوښتنه وکړه روان جنگ د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامي کړنو بلله د انتحار او انفجار په اړوند په خوا هم موقف واضح او نور هم په دې اړوند موقف واضح شو.
د سعودي عربستان د کانفرنس برخوالو دینی عالمانو انتحاري او انفجاري حمله په کلکه ناروا بللي او بللوی سره د افغانستان روانه جګړه د اسلام د اصولو او اساساتو خلاف بلله. وسلوالو طالبانو د سعودي عربستان د کانفرنس له برخوالو دینی عالمانو غوښتي و چې د دوی د جګړې پر ضد فتوا صادر نکړي. په کانفرنس کې د پاکستان محدود شمیر دینی عالمانو ګډون کړی وو او د ایران دینی عالمانو هم په دې خاطر چې نن سبا د ایران او سعودي اړیکې ترنګلې دي ګډون نه و کړی. افغان لیکوال او نظر خاون نجیب دنګیال چې د سعودي عربستان په کانفرنس کې ګډون کړی وو باور لري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي عالمانو په نړیوال کانفرنس کې د یو شمېر طالب پلو پاکستانی عالمانو نه ګډون د دې کانفرنس اهمیت او اغېز ته تاوان نشي اړولی.
ما فکر باندې د دین اصل مرضی پاکستان نه یا سعودي عربستان دی او کله چې حرام څخه د دین له معتبر ادرس څخه اعلان ډول کول کیږي معنا دا ده چې بیا
شغلی ننګیال همدارزوی ټول مسائل چې باید په وضاحت ویل شوی وای د دې کانفرنس په اعلامیه کې راغلی دي.
ټول مسائل هغه ته ضرورت سوچ باید په وضاحت سره وویل شي او هغه له یو دینی ادرس نه یو مذهبي ادرس ته وویل شي او هغه مذهبي ادرس هم دومره معتبر وي چې په هغه خپله اعلامیه مکی معظمي له حرم څخه وویل شي هغه نتیجه چې کوم ترلاسه شو.
شغله خپلواک هم وای د تپپم چې د اسلامي نړۍ سترو عالمانو په یو مقدس خاوره کې جنگ ناروا وباله باور لري چې د افغانستان لسولي سره د دوی پریکړې مرسته کولای شي.
د حرمانو تقدس او د دومره جید علماء او دراتک د پاک خاوره ته او ټول د سولې او د هغه جنگ چروان د دغه د عدم مشروعیت پاړون باندې او د یو پټنې د ذکر کولو په صورت کې زه مطمئن یم چې د سولې پروسیسر به ډیر زیات مرسته وکړي.
د سعودي عربستان او اسلامي همکاري سازمان په بلنه په جده او مکه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي علماو په کانفرنس کې د درې څلوېشت هیوادونو یو سلو لس دینی عالمانو ګډون وکړ او د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه نظرونه څرګند کړل.
که په سعودي عربستان کې دینی عالمانو د افغانستان د سولې پخلاینې پر مسله بحث وکړ، پوځي مشرانو د ناټو په مقر کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د تمویل پر دوام خبرې کړې دي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو رهبرانو اعلان وکړ چې تر 2024 لدی کال پورې به د افغان قواوو تمویل ته ادامه ورکړي. بلخو ځینې اروپایي مشرانو د افغانستان له ولسمشر اجرایه رئیس او د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنې کې له افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. نور تفصیل له بروکسل نه د احمد شبر راپور کې.
د ناټو د نه ویشت غړو هیوادو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. دوی دا اعلان په یو بیان کې چې په څلور دیش مخونو کې د جولای په 11 خپور کړ وکړ. د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی د ناټو د مشرانو د دې بیان هغه برخې ته اشاره وکړه چې پکې ناټو دا پریکړه کړې ده.
We reaffirm our commitment to ensure long-term
مشت افغانستان د وژمهاله امنیت او ثبات د تضمین لپاره یو ځل بیا د خپل شمنی تایید کوو. د غوښتنلار ماموریت د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشوره ورکولو او مرستې رسولو په برخه کې بریالي روان دي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د سولې او پخلاینې لپاره هڅې کوي، مشت افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته تر 2024 کال پورې دوام ورکوي. د ناټو د مشرانو په بیان کې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د سیمې د هیوادو پر اهمیت ټینګار شوی دی. پیرس کزالی په دې اړه وویل
And we call on them to cooperate more closely.
موش پر دوی ژغ کو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له نږدې همکاري وکړي تر څو شرایط اقتصادي پراختیا ته بهتره شي. د افغان حکومت د سولې او پخلاینې له هڅو ملاتړ وکړي او د یاغیانو د هر راس ملاتړ مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ پاکستان، ایران او روسیه هڅوو چې د سیمې د ثبات لپاره د افغانانو په مشۍ د افغانانو په ملکیت د سولې د بهیر حمایت وکړي. ټاکل شوې ده چې د ناټو مشران او د هغوی شریکان نن د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د سولې په اړه خبرې وکړي. وار له مخه د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز چې طالبانو ته یې کړی ملاتړ کړی دی. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشي فدریکا موګیرینی پرون په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د غونډې تر څنګ له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت له صلاحکار حنیف اتمر سره وکتل. میرمن موګیرینی افغان پلاوي ته له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ ډاډ ورکړ او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. اشرف غنی د فبروري په 28مه طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. سربیره پر دې چې نړیوالو هم د دې وړاندیز حمایت کړی دی، طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو داعش چې په دې وړاندیز کې شامل نه دی د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې خونړۍ چاودنې کړې دي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم خپل افغانستان ته نستنیږي کې حکومت مخه نیسي. یوسف خان زدران براته وایي.
په ترکیه کې د جمهور رئیس د لومړی او دویم رسیال ترمنځ للیدو کتو وروسته هیواد ته د جنرال دوستم د رسنیدو په اړه باورونه ډیر شوي دي. خو د لومړي مرستیال دفتر وایي سرور دانش د جمهور رئیس غنی هیڅ کوم رسمي پیغام دوستم ته نه دی لیږدولی. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې ولسمشر غنی څو ورځې وړاندې له دوستم سره تلیفوني خبرې هم کړې، خو ده هم د هغه بیرته راتګ ته هیڅ اشاره نه لرله.
جناب دانش با معاون صاحب اول ریاست جمهوری یک ملاقات دوستانه داشت.
دی وی کاغلی دانش لومړی مرستیال سره دوستانه لیدنه لرله. د کوم رسمي ماموریت یا د چي د ولسمشر کوم فرمان دی لیکدول وی نه دی تر سره کړی، او مونږ باور نه لرو چې ولسمشر دی د جنرال دوستم راتک ته چلیوالتیا ولري، او په دلیل هم نه پوهیږو. دا په داسې حال کې چې د ترکیه د جمهور رئیس د لوړ په مراسمو کې لګډون وروسته سرور دانش د دوشنبه په ماخام له جنرال دوستم سره ولیدل او په هیواد کې دغه موجود د تی وارتیا او بلله. کاغلی دانش ویل دی په افغانستان کې د جنرال دوستم موجودیت د ملي روغي جوړې پټنګخ د سولې پروسې پر پرمختګ او د انتخاباتو په خطر سره کې دوه غزمن تمامیدل شي. دا په داسې حال کې چې جنرال دوستم عطا محمد نور او محمد محقق د ناتو سرمشري ته په یو پرانیستي لیک ویل دی ولسمشر غنی په دې وروستیو کې یو ځانګړي قومي کړي د حاکمیت په خاطر په نورو تحمل کړي ده. په دې لیک راغلی دی چې کاغلی غنی د سولې پروسې تر نوم لاندې هڅه کړې چې په ډیرو سیمو کې د وسلوال مخالفت لپاره نفوس ته زمينه برابر کړی. هڅه مو کړه چې په دې اړه د ولسمشر ایمانې نظر هم ولرو، خو دوی هم مرستيالې په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. لدې سره ځینې سیاسي جریانونه وایي حکومت په شمال کې د وروستیو راپورته شوی فشارونو د کمول لپاره د جنرال دوستم د بیرته راستنېدو پروګرام لري. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در قسمت برگشتن
آقای جنرال دوستم د بیرته راتګ په اړه حکومت هڅه کوي چې څه وکړي تر څو هغه ولس چې په شمال کې په اعتراضونو لاس پورې کړی غلی کړي، خو له هغې وروسته به جنرال دوستم بیا تر فشار لاندې وي. خو ځینې نور د هغې له ډلې د افغان ولس د بیدارۍ د ګوند رئیس او د سیاسي ګوندونو کور په دې باور دی چې وروستۍ هڅې په راتلونکو انتخاباتو کې د جنرال دوستم د نفوذ څخه د استفادې په خاطر دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د حکومت لخوا دغه کمیسیون ته د نویو کمیشنرانو نه معرفي کول د دوی چارې ځنډنې کړې دي. وصل وصال راپور لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د نویو کمیشنرانو د نه معرفي کېدو له امله خپلې چارې ټکنې بولي. وایي چې انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې په وړاندې د ټولو ننګونو مسؤل ولسمشر مانی دی. د دغه کمیسیون یو کمیشنر بصیر فایز وایي د انتخاباتو د قانون له مخې شکایتونو ته د رسیدنې لومړۍ مرحله باید د ولایتي کمیشنرانو لخوا وشي چې د حکومت لخوا د کمیشنرانو د نه معرفي کېدو له امله دغه شکایتونه اوس مرکز ته لیږل شوي چې د دوی چارې له ستونزو سره مخ کړي دي.
ما به 40 کلن مواجه هستیم.
دی وای موږ له وی لوی ننګونه سره مخ یو. لبده مرغه چې موږ شکایتونو ته د رسیدنې لومړی مرحله په دې توګه پر مخ نه شوړلې. د کابل ولایتونو نه ټول شکایتونه مرکز ته رسیدلي. ل وخت نشاته پاتې کېدل موږ لستونزو سره مخ کړیو. زموږ غوښتنه ده چې حکومت د کمیسون غوښتنو ته په درناوي د دوی خپلواکۍ نه ملاتړ وکړي.
فقط حمایت وکونه نه از استقلال کمیسون.
د مهالویش لمخې په کار ده چې انتخاباتي شکایتونو ته دروان کال د زمری میاشتې تر 12 منټې پورې رسیدنه وشي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د کمشنرانو په پیژندلو کې ځنډ تر ټاکلې نیټې پورې ټول انتخاباتي شکایتونو ته رسیدنه ناشونې کوي. خو له دې ټولو سره سره شاوخوا 50 ورځې کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو د 102 تنو نوماند کمشنرانو نوملړ ولسمشر مڼې ته لیږل شوی دی او د ولسمشر پر میز پروت دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د دغو کسانو په ټاکنه کې ټول معیارونه په پام کې نیولي. خو د دوی په خبره دا چې حکومت په دغې کړنې سره غواړي څه په اثبات ورسوي روښانه نه دي. د دغه کمیسون د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 600 شکایتونه له ولایتونو نه دغه کمیسون ته د ارزونې لپاره رسیدلي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې دوی د ولسمشر راتګ ته په تمه دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمشنرانو د معرفي کولو په برخه کې د حکومت او کمیسون ترمنځ د نظر اختلاف د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې بهیر او ټاکنو پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. دی وایي ستونزه دا ده چې حسینه د خپلوۍ او سلیقوي چلند له مخې غیر مسلکي کسان وګمارل شي څو د ځینو کسانو په ګټه کار وکړي چې دغه چاره به د قانون ماتونې پرته بل څه نه وي. تر دې مهاله موږ وینو چې څو ځلې د انتخاباتو مهالویش شاته شوی. زه ډېر ډاډه نه یم چې موږ به وتوانېږو چې د مهالویش سره سم دغه بهیر مخ ته یوسو. ښاغلی مل وایي د کمشنرانو د معرفي کولو په برخه کې ځنډ خلکو ته داسې پوښتنې پیدا کړي چې حسینه داسې کسان د کمشنرانو په توګه وګمارل شي چې د ځانګړو کړیو افرادو په ګټه وي. نوموړی ټینګار کوي چې که انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې لپاره بې پرې او مسلکي کسان ونه ګمارل شي، ټاکنې به له درغلیو ډکې او په دغه بهیر به د خلکو باور کم شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د طالبانو د جګړې په اړه د دینی عالمانو د بحث له پیل راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په نویو پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو راپور عنوان دی. د راپور په لومړیو کې راغلی چې دغه کسان د سې شنبې په ورځ د سختریزو په دوو جلا حملو کې هغه مهال وژل شول چې دینی عالمان د طالبانو د جګړې د مشروعیت په اړه د خبرو لپاره په سعودي عربستان کې راټول شوي دي. د کانفرانس په دوهمه او وروستۍ ورځ په سعودي عربستان کې له تر 40 زیاتو هیوادونو دینی عالمانو اوه مادې لرونکې اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې ناروا او حرام وبلل سوې. په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو عاملین په دوزخ محکوم دي. په دې اعلامیه کې له افغان حکومت او طالبانو غوښتل سوي چې له یو بل سره مذاکرات وکړي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په داسې حال کې وسوه چې په تیرو 2 ورځو کې افغان چارواکو له طالبانو سره مذاکراتو ته دوامداره خوشبیني څرګنده کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د تیریزا می هغه اعلان ته کتلی چې وایي برتانیا به افغانستان ته نور سرتیري ولیږي. دې وویل چې 440 اضافي برتانوي سرتیري به افغانستان ته ولیږي چې د طالبانو او داعش پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي دا سرتیري به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو تر انتخاباتو مخکې ولیږل سي. دا انتخابات چې د روان کال د میزان په 28 نیټه کېږي د ورځپاڼې په وینا د داسې هیواد لپاره چې له 40 کلونو راهیسې پکښې جګړه روانه ده د ډیموکراسۍ لپاره مهمه ازموینه ده. او ریلیف ویب خپرونې په هرات ولایت کې د بېوزلو کسانو لپاره د مرستې رسولو مرکزونو په اړه لیکلي دي. خپرونه د سیمه ییز پراختیا د شورا رئیس محمد عیسی له قوله لیکي چې د زرګران په سیمه کې په یوه مرکز کې غنم، وریجې، قالین او داس نور توکي راټولوي. عیسی زیاته کړې چې وروسته دا توکي هغو کسانو ته ویشي چې تر ټولو زیات بېوزلي وي.
د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي منابعو کمیسون وایي چې د هرات ولایت د مالګې د کان د کیندلو د تړون له منځه وړل د ملي ګټو خلاف عمل دی. دا خبره د دې کمیسون رئیس کړې ده. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبیعي منابعو کمیسیون وایي د یو افغاني شرکت لخوا د هرات ولایت د غوریانو په ولسوالۍ کې د رسوبي مالګې د کان کیندل د خلکو خصوصي سکتور او دولت په ګټه و. د دغه کمیسیون رئیس محی الدین مهدي د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د کانونو د کیندلو په اړه د کمیسیون د ارزولو له مخې وویل د دغه کان د کیندلو د شوي تړون له منځه وړل د قانون خلاف عمل دی. ښاغلي مهدي وویل دا د پوښتنې وړ ده چې ولسی جرګه باید پوه شي چې د هرات ولایت د رسوبي مالګې د کیندلو تړون ولې له یو افغاني شرکت سره وشو او کله چې داوطلب شرکت په دغه کان کې شاوخوا شپږ میاشتې کار وکړ د تړون له منځه وړل یې څه معنا لري. ده وویل د هرات ولایت د مالګې د کان د کیندلو د تړون د لمنځه وړلو دلیل څه و؟ حال دا چې دغه کان یو رسوبي کان دی او نشي کېدی د جمهور رئیس په یو شفاهي امر دی دغه تړون فسخ شي. ښاغلي مهدي وویل کانونه د افغانستان تر ځمکې لاندې ستره پانګه ده چې په کیندلو سره له یوې خوا د حکومت اقتصاد وده کوي او له بلې خوا پکې ګڼو خلکو ته د کار زمینې برابرېږي. د حکومت د چارواکو د معلوماتو له مخې د هرات ولایت د رسوبي مالګې د کان کیندلو د تړون له منځه وړل یوازینی اقدام نه دی بلکې پخوا تر دې هم ځینې پخواني تړونونه چې د پانګې اندازه یې لږه وه د افغانستان د اقتصادي شورا لخوا بیا ځلي ارزول شوي او تړونونه یې له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د قانون او پیټرولیم د وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت د رسوبي مالګې د کان د کیندلو تړون یو وړوکی تړون و او حکومت چمتو دی چې دغه افغاني شرکت ته په نورو برخو کې د فعالیت زمینې برابرې کړي.
زمونږ د دې بررسیو په نتیجه کې دا جوته شوې ده چې هغه سیمه کې مونږه قیمتي منرالونه لرو، قیمتي فلزات لرو چې د هغې نه مونږه کولی شو په ډېره ستره کچه اقتصادي ګټه ترلاسه. په همدې اساس د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ قرارداد فسخه شو او مونږ کولی شو د دې شرکت برخه کې چې کومه سرمایه ګذاري کړې د قانونو د قانون په اساس باندې د هغوی سره لازمې مرستې وکړي، هغوی هغه جبران خساره حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال کې د نفت او ګازو د کیندلو چارې چې تړونونه له ځینو معتبرو بهرنیو کمپنیو سره شوي وو په ټپه ولاړې دي. سربیره پر دې همدا اوس د افغانستان ډیری کانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او مواد په قاچاقي توګه له هیواد وځي. د کانونو په برخه کې د همدغو ګډوډیو له امله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد د لویو کانونو د کیندلو تړونونه د یو وخت لپاره ځنډولي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
او سمیو بهرنی مسأله څیرو د ناتو د غړو هیوادونو د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکړ او هغه یې امنیت ته زیان رسوونکي وبلل. تفصیل له اسمت سروان ناوري.
د ناتو غړو د پوځي لګښتونو ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره کلک ژمنه وکړه. د تړون د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکاو او ویل چې د روسیې اقداماتو د اروپا او نورو سیمو امنیت کم کړی دی. د ناتو د مشانو د غونډې په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه، یو وار بیا د ناتو د منشور د پنځمې مادې په اړه د دې تړون پر دریځ ټینګار وشو چې پر اساس یې د تړون پر هر غړي حمله د ناتو پر ټولو غړیو حمله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پخوا یې د ناتو پر همدې مادې شک څرګند کړی و، د تیر کال په جون میاشت کې وویل دې مادې ته بشپړ ژمن دی. ترامپ د سهارنۍ په مهال د جرمني پر صدر اعظم انتقادونه وکړل. ویل جرمني د روسیې له لوري کنټرولیږي او د روسیې په اسارت کې دی. د انګیلا مرکل سره په کتنه کې بیا وویل موږ د پوځي لګښتونو او سوداګري مسئلو په اړه ډېرې ښې خبرې وکړې. موږ له صدر اعظم انګیلا مرکل او جرمني سره خورا ښې اړیکې لرو. د ناتو د مشانو د غونډې په اعلامیه کې له دې تړون سره د مقدونیا د یو ځای کېدو لپاره د هیواد ته رسمي بلنه ورکړل شوې ده. مقدونیا ته وروسته له دې بلنه ورکړی شوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې لسو کلونو اختلاف حل شو. یونان له ډېرو کلونو راهیسې د مقدونیا له رسمي نوم سره مخالف و، ځکه چې د یونان یوه سیمه هم مقدونیا نومیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دا ازادي راډیو د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. اوس اسمت سروان د یو ډول نوو بوټونو د جوړېدو په اړه معلومات راکوي.
ایزی جت هوایی شرکت داسې بوټونه وړاندې کړي چې د موبایل ټلیفون له جی پی ایس یا نیویګیټر سره وصلی شي او بې له دې چې د موبایل د صفحې یا سکرین کتلو ته اړتیا پیدا شي په نابلده ځایونو کې لارې پرې موندل کېدای شي. د یهو ویبپاڼې د راپور له مخې دا ځیرک یا سمارت بوټونه د لارې د ښودلو لپاره د ګرځېدو په وخت خوځي. دا بوټونه د دې لپاره جوړ شوي چې په نابلده ښارونو کې له مسافرو سره د لارو په موندلو کې مرسته وکړي. له دې بوټونو څخه کار اخیستونکي د پروګرام له مخې خپل لوری ټاکي او د جی پی ایس په وسیله یې مومي. پروګرام بیا مسیر په موبایل ټلیفون کې ټاکل کیږي خو وروسته د موبایل لیدو ته اړتیا نشته. د موبایل خاوند د تک په محل موبایل په جیب کې ایښودی شي او بوټونه په خپله د پښې د خوځېدو په وسیله خپل خاوند ته لاره ورشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې دا همدې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د سعودي عربستان پاچا پرون چهار شنبه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره وکتل. سعودی عربستان هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې او سوکالۍ یو نوی باب پرانستل سي. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو ور بیا ټینګار وکړ. د تړون حاضر د په افغانستان کې نږدې 16,000 پوځیان لري چې لویه برخه یعنی 14,000 امریکایان دي. د افغانستان ولسمشر چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په هدف بلجیم ته تللی پرون په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې د ناروی له صدر اعظم او د اذربایجان له ولسمشر سره جلا جلا پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. وروسته له دې چې وسلولو طالبانو ښوونځیو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړ، د لوګر ځینې نور ښوونځي هم ترل سوي دي. یو افغان چې له جرمني څخه په زور ایستل شوی و د کابل په یو هوټل کې مړ موندل شوی دی. ناټو مخدونیه ته بدن ورکړ چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبرې پیل کړي. او اسرائیل وایي پرون چهار شنبه د وی بی پیلوټ الوتکې لخوا ویشتل سوی توغندی په پاتورای توغندی شنډ کړ. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دی او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستره سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوا 19 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې وس ورزو هلمند ته د هلمند مدني فعالانو د ولسمشر په امر د غیر مسول وسلوالو او زورواکو د نیولو ملاتړ وکړ. دوی چې د لاریون په شکل لار او کوڅو تر وتلې ول ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند په مول د ټولو هغو ولایتونو غیر مسول او زورواکي کسان بندیان کړي چې عامولس ځوروي. تفصیل د الیاس دای په رالیږلي راپور کې
یو دکان پرانستل شوی دی. پولیس د لسمی او زی سپین ماموریت ته نږدې تلاشي کوي. شاوخوا مځکې لا هم نه دي کرل شوي. د مرمیو داغونه او په دیوالونو کې د جګړې د تودو ورځو ترکشونه سړی ته د لشکرګاه د محاصرې ورځې وریادوي. د زینسته خو پولیس وایي د رینجر په واسطه هغه پوسټو ته تلل خطرناک دي چې په لومړی کر شکري. د لشکرګاه شهر د سلګونو اوسیدونکو په شمول ګڼ شمیر مدني فعالین راوتلي دي او د ولسمشر د دې وروستي د رستاینه کوي چې له مخې هغه زورواکي او غیر مسؤول وسلوال نیول کیږي چې په بیلابیل ولایتونو کې حکومت او د عامو خلکو ژوند تهدیدوي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نظر محمد رودي او یو بل مدني فعال عبدالولي پتیال ویل دا لړۍ د تر هلمند پورې هم را ورسیږي.
دا چې ولسمشر په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې ځینې هغه زورواکان نیولې دي چې هغوی د تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو په سر او مال باندې لوبې کولې، موږ یې د دې کړنو ملاتړ کوو. کمی چې د سولې په اړه کړي، کم چې د خاینانو په نیولو کې کړي دي چې خاینان د ورځ تر بلې خاینان مخ پر کېدو دي او د یې نیسي، نو په دې مقابل کې ځینې خلک راغلي دي د خاینانو طرفداران. موږ پر دوی باندې دا غږ کوو چې نور خپل کورو ته ولاړ شي، د دې خاینان طرفداري مه کوئ.
د هلمند ولس او مدني فعالین په داسې حال کې د ولسمشر او د ملي وحدت د حکومت وروستۍ درستای چې د هیواد په شمال کې د نږدې یوې اونۍ راهیسې د یوه محلي زورواکي د نیول کېدو په اعتراض کې لاریونونه روان دي. د لشکرګاه لاریون کوونکو په هیواد کې ځینې وروستۍ ناخوالې د همدې محلي زورواکو او یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو سره تړلې وبللې او د حکومت نه د دوی په وړاندې د کلک دریز غوښتنه وکړه.
موږ د دغه رئیس صاحب جمهور ملاتړ کوو، دغه زورواکان دا که وزیر، دا که وکیل، دا که د پارلمان وکیل، دا که د ولایتي شورا وکیل، دا که په هر پوست کې دغه خاینین دي، نورم تر دغه ستوني راونیسي. او زموږ د ولسونو همدغه غوښتنه ده.
د ولسمشر څخه غواړو چې نور دغه زورواکي چې په ولایاتو کې دي، په ولسوالیو کې دي، دا باید ونیول سي. او دا چې دي د دې نظام د پرمختګ خنډ دي او د سولې خنډ دي.
دغه د افغانستان جنگ بدبختی، که طالب نن جنگ کوي که بل څوک جنگ کوي، لامل یې همدغه زورواکي دي. کله چې موږ د غصب، د دغه بدبختۍ، د زورواکۍ د دې مخه ونه نیسو، موږ هېڅکله افغانستان په خپلو پښو نه شو درېدلی، د بل د احتیاج او محتاج نه شو خلاصېدلی.
د ځینو راپورونو له مخې تر طالبانو او یو شمېر وسلوالو ډلو وروسته چې د حکومت په ضد جنګېږي، تر ټولو ډېر تهدید د غیر مسؤولو وسلوالو او محلي زورمندانو لخوا موجود دی. ان کله کله د عمل منفیه پروژو په وړاندې خنډونه جوړوي او یا حد یا کل په لوړه پیمانه د غونه باج اخلي.